ساعت استودیو 8 صبح نشان می ده. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. د ازادۍ مجلې له 19 پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا چانس شته چې افغان حکومت او طالبان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونرسیږي. لاند خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرلیکونه. د ناتو غړي د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبري کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د کوچني لوبغاړي احمد قریشي د خوشي کولو خبر ورکوي او متحدو ایالاتو د روسیې د دافې هوا توغندیو د پیرودلو د پلان په جواب کې ترکیه ته د F-15 جنگی جت الوتکو ورکول زندولی دي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په واشنگټن کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو هم خبرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه د ناتو د جوړېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل شوې. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ستولتنبرګ په وینا له روسیې سره د ناتو اړیکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د ناتو رول او د تړون بودیجوي مسایل د غونډې د اجنډا مهمې برخې دي، خو هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي. د افغانستان جګپړو امنیتي چارواکو پرون په کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعش ډلې د ځپلو ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون دې ولایتونو ته د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف تللي وو. ښاغلي سادات په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو د تحرکاتو په اړه د خلکو اندېښنې داسې ځواب کړي:
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښته دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته رسي، خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې د منځه یوړو دې ولایت.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ له تیرو شاوخوا لس ورځو راهیسې د طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهده ده. په دې ترڅ کې لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د اختطافچیانو له منګولو د کرکټ د یو کوچني لوبغاړي د خوشي کولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې احمد قریشي له اختطاف کوونکو څخه ژغورل شوی او خپل کور ته رسېدلی دی. ښاغلي سادات لیکلي چې انسان تښتونکي به بې ځوابه پاتې نه شي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې قریشي د بهزودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د راپورونو له مخې د اختطاف پیښې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل او د ننګرهار د جلال آباد په څیر په نورو لویو ښارونو کې خورا زیاتې شوې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ترکیې د هغه اقدام په ځواب کې چې غواړي له روسیې څخه د دافې هوا توغندیو د پیرودلو پلان عملي کړي، د هیواد ته د F-15 جنگي جت الوتکو ورکول ځنډوي. د پنټاګون یو ویان پرون د اپریل په لومړۍ نیټه وویل که څه هم د دې مهمې مسلې په اړه له انقرې سره خبرې روانې دي، خو اوس مهال ترکیې ته د F-15 الوتکو ورکول ځنډول شوي. واشنګټن له څو میاشتو په دې خوا ترکیه ته په پرله پسې ډول خبرداری ورکاوه چې له روسیې څخه د اس 400 دافع هوا توغندیو پیرودل د دې الوتکو معامله زیانمنوي. خو انقری ویل چې له خپلې پرېکړې نه پشا کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ وویل هیواد یې د روسي توغندیو د پیرودلو معاملې ته ژمن دی او اوس مهال د هغو د سپارلو د نیټې په اړه خبرې روانې دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 400 توغندیو 4 یونیټونه رانیسي. د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 96% شمیرل شویو رایو نتایج ښیي چې کومیډین سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی په سلو کې د 1.2 رایو په اخیستو سره له نورو مخکې دی. د لومړیو معلوماتو له مخکې اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو په سلو کې 15.9 او پخوانی صدراعظم یولیا تیماشینکو په سلو کې 14.4 رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس سلیپا وبخی تاتیانا سلیپاچوک ویلی پسلو کې هیڅ یو کاندید پسلو کې 50 رای نه دی ګټلی، نو ځکه دوه نوماندان چې تر نورو یې ډېرې رای ګټلی دي د اپریل په 20مه د دوهم پړاو په سیالیو کې سره مخامخ کیږي. او ټاکل شوی چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه به مخکې له دې چې د اپریل په 28مه د ولسمشرۍ د څلورمې دورې موده یې پوره شي له دندې ګوښه شي. دا خبره پرون دولتي رسنیو د ښاغلي بوتفلیقه د دفتر په حواله کړې ده. 20 کلن بوتفلیقه له نږدې یوې میاشتې راهیسې له پراخو اعتراضونو او پوځي فشارونو سره لاس ګرېوان و چې خپله 40 کلنه واکمني ختمه کړي. هغه تیره میاشت د 5مې دورې لپاره د بیا انتخابېدو پلان لغوه کړ او انتخابات یې وځنډول. له 2014 کال راهیسې نوموړی د مغزي ناروغۍ له کبله ډېر لږ د خلکو ترمنځ لیدل شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه به خبرې او بحثونه پکې واورئ. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلی خلیلزاد له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې ښه به وي که دا توافق له انتخاباتو مخکې وشي. په دې اړه جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالات تمن نه لري چې د میزان یا تل د شپږمې نیټې انتخابات هم وځنډیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دغو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي چې تمه لري تر راتلونکو انتخاباتو دمخه د افغانستان حکومت او د طالبانو استازي د سولې او توافق ته ورسیږي.
ما طرفدار ازی هستم که خوب است که موافقه بین طالب و افغانستان
دیوی زه تر انتخاباتو دمخه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې و توافق ته د رسیدو طرفدار یم. هر پروګرام او تړون چې توافق قربند کیږي باید عملی سي. دې ته په پام کې انتخابات دوه ځله وځنډېدل. دا چانس ته چې طالبان او غیر طالبان تر ولسمشرۍ انتخاباتو دمخه د سولې موافقې ته ونه رسیږي، بنان باید د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیول سي.
طالب او غیر طالب پس آمادګي بر انتخابات هم گرفته شوه.
ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات در روان لمریز کال د چونګاش یا سرطان پر 9مه ترسره شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ټاکنې دوه ځله وځنډولې. اوس ټاکل شوی د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان یا تلې په شپږمه وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني خبريالانو ته ویلي چې له دې دوه میاشتنی فرصت څخه د رای پاڼو د تنظیم او د 13 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو د ستونزو د ارزونې لپاره استفاده کوي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره مستقیمه خبرې ترسره کړي. د ښاغلي خلیلزاد هدف هم هغه څه چې وایي د افغانستان چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره زمینه برابرول دي. نوموړي د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره پر څلورو موضوعاتو توافق وسي.
یکی خو مسئله تروریسم است که در اراضی که زیر کنترل طالب هاست.
لومړی د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه باید امریکا او هیڅ متحد هیواد پر ضد استفاده ونه سي، او طالبان باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دوهمه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دی. دریم د افغانانو ترمنځ بحث دی چې پر یوې سیاسي تګلارې توافق وکړي، او څلورم دا چې باید یو دایمي او بشپړ اوربند ټینګ سي.
همچنان یک آتشبستی کلی و دایمي.
شغلی خلیلزاد سو هیوادونو د خپل دی وروستي سفر په لړ کې پرون دوشنبه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او نور لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې ولیدل. ارګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ولسمشر غنی او خلیلزاد د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې، او په دې اړه به خبرې د دواړو لورو ترمنځ دوام وکړي. شغلی خلیلزاد هم پر ټویټر لیکلی چې له عبدالله او صلاح الدین ربانی سره یې ګټورې خبرې درلودې، او پر دې یې بحث کړی چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی سي په سمه توګه د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د مارچ پر 14 واشنګټن ته د سفر پر مهال پر زلمی خلیلزاد تور ولګوه چې د افغانستان حکومت د سولې له خبرو څخه ګوښه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مشرانو جرګې یو ازل شوی انتصابي سناتور وایي اساسي قانون د هیواد د جمهوري ریاست لخوا نقص شوی دی. بختر امینزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل شپږ میاشتې مخکې د جمهور رئیس په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه وټاکل شو، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې شو.
د افغانستان د مشرانو جرګې عزل شوی انتصابي سناتور باختر امینزی د افغانستان پر خلکو، سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو لخوا د قانون د ماتولو مخه ونیسي. ښاغلی امینزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل شپږ میاشتې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د مشرانو جرګې د انتصابي سناتور په توګه ګمارل شوی، خو په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د یو بل حکم له مخې له دندې لرې کړی شوی دی. د وویل په اساسي قانون کې د انتصابي سناتور د کار موده 15 کاله ده، او پرته له موجبه د یو سناتور عزل کول د اساسي قانون خلاف عمل دی.
دلته زما شخصي موضوع مطرح نه ده، هدف دا ده چې صریحا قانون اساسي نقص شوی ده. د قانون اساسي نه به په ټولو توان او قدرت دفاع کوو. دا به صرف زمونږ یو سالم غږ وي د افغانستان په دولت، په نړیواله ټولنه، د افغانستان په ولسونو، په مدني ټولنو، په سیاسي احزابو چې د قانون په وړاندې باید بې تفاوت ونه اوسي.
د ولسمشر وغوښتل چې په خپل دغه اقدام له سره غور وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې یو سناتور څنګه په شپږو میاشتو کې له دندې لرې کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلین وپوښتل، خو هغو وویل یا د موضوع په پارلماني چارو کې د دولت په وزارت پورې اړه لري. له یاد وزارت سره مو هم پرله پسې اړیکې ونیولې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. عزل شوی انتصابي سناتور امینزی وویل یو انتصابي سناتور هغه مهال د جمهور رئیس په حکم له دندې لرې کیږي، او ځای بل انتصابي سناتور نیسي چې وړ نه وي، دوامداره غیابت ولري او یا مړ شوی وي. د وویل د دندې لرې کېدو د اقدام څرنګوالی ورته روښانه نه دی. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دا درس وایي د انتصابي سناتور په ګمارلو کې یوازې د جمهور رئیس اراده موجوده وي، د دې له امله د انتصاب او عزل دواړو صلاحیت لري.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
سیاتل تایمز آنلاین ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او پخواني قومندان جنرال کارل آیکنبری تازه خبري مهمې بللې دي. په دې مقاله کې راغلي چې جنرال آیکنبری د امریکا متحده ایالاتو په سیاتل کې په کمزورو دولتونو کې د سختدریځۍ سره مبارزې لپاره ستراتیژي وړاندې کړې. نوموړي له امریکا متحده ایالاتونو غوښتي چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره په یو ځای کار کولو سره د سختدریځۍ په مخنیوي تمرکز زیات کړي. د مقالې په پیل کې ویل سوي چې آیکنبری په کمزورو ټولنو کې چې سخت درځي پکښې ریشه کړې وي، د یو حساب ورکوونکي دولت او د مدني ټولنې په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. هغه هیله ښودلې چې په دې هلو ځلو سره به د بنسټپالنې مخنیوی وسي. سټارز اند سټرایپس خپرونې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په شمال کې د سرپل ولایت د ویان ذبی الله امانی له قوله ویل سوي چې په سوزمقله ولسوالۍ کې د یکشنبې په ماخوستن پر امنیتي پوستو په حملو کې 15 سرتیري ووژل سول. جګړې تر دوشنبې سهاره دوام وکړ او دوه سرتیري ټپیان سول. په مقاله کې اشاره سوې چې وسلوالو شپږ سرتیري برمته ونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي امانی له قوله ویل سوي چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بېرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هر ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بنزاکت.
فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړ.
په زر پاڼ کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د طاهر زلاند نظم واوري.
ما وک خط پرانه زم بیا به وڅلې کلي، خدای خبر بیا به دی وڅرنګ تا خلی کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگین ټولګه ده او هر پانی باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بی مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بی مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خانی لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په سر کې له مریم توخینا د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاده غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحید الله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجي اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ موین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هېواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هېواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لاسیات ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لاسیات ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدینتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګی کړه، زیارت ته تللی چا به مخ لیدلې وینه. په ماڼو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایي او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایي اقوامو ته د ماڼو او سپیلنیو لوګي له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او ماڼو په لوګي نظر ماتوي. په آریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان زکه پاک او سپیڅلې لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیننه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپیڅلګی ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د منځل پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چی شی لپاره پکارو د اشیا د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددا په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل ګل نوم راځي وایي چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم څوک وایي نظر د څوک وایي ګناه د خو خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سیزلو کې مانو ورته د څوک سي مریض مانو ورته د چوند د قدمي هم د سي رواج هم د مور پلار سي کړی موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنۍ او مانو لوګای څه ګټه لري؟ اولی پا مولس که دومره مشهور شوی تو که دی. دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داس نبات پانی دی چه گټه زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټه وردی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
سپند جوش میدن که بخاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ استفاده میکنم بخاطر قالین.
دین موری په خبره که چیر سپیلنای پو بو که جوش شی او پو بوی طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشي.
خوشاله اوسئ، ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټول نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه ل راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر کلی تر ولایت له ولایت تر هیواده پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت ده چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهدا پوخ دي که خام دي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی. دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې پې مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک هم اوري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې. نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته له ځانه باید وکړې او په خپله ورته ځواب پیدا کړې. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړې، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې دی، هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي، چې دا ماشين لري انجن لري تیلور لويږي بیا پیلوټ لري بیا دا لري که ته دومره نه پويږي بيخي او ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا کابل را الوتی ده او تیل خوري خچ دا تاور ته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی مثلا اوس هم په کلیوال سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي دا له ماشوم سره تبعیض یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر یوغو چې د تنوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نسته خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره به ډوډۍ کې نه دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي دای کینه او دای په دې مطمئن کې چې ته بدل تماسره ډوډۍ خوري ماشوم ډیر وړ ارمان لري چې په کلی کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي اما پلار دا هیله نه پوره کوي معقول دلیل هم نه لري یوازې دلیل بده سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار ماشوم سره ولي ولوي دا بوزه بازار ته چې دای بازار وویني ژوند وویني په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي سودا راوړي 200 پښتنې د په ذهن کې دي چې دا دکان به چشته وای سودا به چشته وای بوره به چرته کی شیرینی به چرته کی دا ټول د ته وخه ورسته بل پړاو دا چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو یو ور واپو وای ک نور مو وس نه کیده زړه اخبارونه واخلې کورته یوسي پرې دې چې ماشوم یې وشکي امدار کاغذونو کلپ او کلوب دیل کاغذ سره دیل قلم سره دیل ټک سره آشنا کی که څه هم وایستاسو ماشوم لوستره نسی خو دې دغه ټک واکاسي د خپل ذهن کې کړي دا بل مهمه خبره ده کله چې ماشوم خوونځي ته ولې ته ماشوم نه وپخته ماشوم ذهن نه ماده ک ډیر ماشومان درې مخ په کلی کې خوونځي ته نسی په ژړا دي په زور پاسل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زم اولاد لرم او د ما اولاد خوونځي ته دي دا چې ته ذهنن خوونځي ته ماده کې د کله به خو به بد له نور ورونو سره خوونځي ته ولېږي ته ور سره کله خوونځي ته ولاړ سي په د خوونځي وګوري چې په خوونځي کې ماشومان څه کوي نو د ذهنن ماده کې د چې د خوونځي ته ولاړ
سي ته مخکې د ناز خبر وکړ یان سي د ناز مسله څه ډول ده اکثره خلک شدي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکی هر خبرې منی
کاش کې منلی وای زه بیا برعکس فکر لرم ناز نه مثلا څنګه ناز ورکی زه اوس درته ناز ډولونه وخم په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز حال دا چې د ماشوم په زیان ده خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او د په ګېډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته خانه ده تدریجي راکمک ده یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوب ته نه پری چول دا ما ګراند په خي چاو دي کیږي ولاس چاو دي دا فصل کې تبعیض د رواني پلا
یعنی ماشوم باید پری خودل شي
باید پری خودل شي ځکه د وجود محافظتي سیستم د نور وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي ته د پری د چ په خاورو کې لوبي وکي په سر خاورې باد کې به راول او بودي وی وین صفاک صفاک دا بل برخه ده بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو هغه دا چې لزان نه لري دا ماشوم به زړه رالوي ماشوم کله باید ته پری د چ خپل امزول سره لوبي وکي تل یو نه ساري ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپ کلنۍ پورې سارنه ته ضرورت نه لري د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلي ځکه دای ملګری پیدا کی دای ټولګیوال پیدا کی دای کوچی ته ځي تر دې ورسته دای ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي خه خلک دي بد خلک دي په کور کې با اخلاق دي بد اخلاق دي پچخول دي ک مؤدب دي دا سی و ساره لږه م منی کوم کوشش وکم هغه بد ملګری ته مثال کی چې هغه خنه ده خلق ته به زار ته باید هغه څه نسی ولی لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتې کړه پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی داد چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کی او د باندې و باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم داد نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورس دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشکوي چې مور لري پلار نشکوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره د علاقه مندي لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر له امله پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکوه، د ما تسبیح راکوه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلان په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ښه ګټې راځم دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه با شخصیت با کرکټر اولاد ولري، تر دې بل غټه غټه نسته. بې شخصیت بې ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده، او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالونه سیالي. دا یو غټه شو. دومره غټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو، خو که موږ یو بې شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم.
زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. زه ډیر بې وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موږ غوښته هم خو زموږ منځ کې یاري و نشوه. د استاد تلونه پس مې زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. د دغو بیتونو خالق محمد ګل منصور دی. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او هم دا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که پلمړی کړه دا وای چې شاعرۍ تم څنګه مخ کړه؟
شاعرۍ داس چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر سنا هغه ژوند نه سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي کنه، نه هغه د پاره سلار ګوري، ځان لا چې یار سلار پیدا کوم چې زه ژوند وکم، یاداسي یاداسي. نو بس دغه شانتې ما سره هم لارې ختمې وي، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل وو؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې داسې فکر راشي کنه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل دی چې مخکې و زمانه چا ته پوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول ما ګول کړه کنه، داسې یار داسې او مې مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې اوس شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوي چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم، زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوند یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لامل نه وه خو به وو، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبره خو ما کوه چې زه آرټسټ و، مصور،
نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت او داسې د هغې نه نه بهېدی او که نه داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول. نو زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې یم او شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندۍ حالات سره وی چې استاد خدا دی نغته بیا ما سره دی پس بیا پوی کو هغه خدا دی نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا هغه ما پوی کو چې دا سیمه وای خو بس خبر سره کو کنه ختمه سره بیا ورس زده نه کار کوم. نو دا سی لکه دا فن چې کوم سن سد ارت هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعری تاسو نه ولست دي نه مخکې
نه را دي نه مخکې ما د شاعری لوست نه و او دا سی د سیم نو چې بدر باندې ملګری دا سی حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته او یا د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتی طور ایسته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه ویم کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې درنه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک پوه شوې، لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غوندې خیال چې هغه په تا ډېر دروند لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې دخل ول شعر نه وي نو تاله خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چل تک ستاسو سره صحیح نه که نه مطلب چار سو دغه که څوک معمولی د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا موږ ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کېږي.
منصور صاحب که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغه ته زه ځکه دمګ سواد د دې غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه کېږي هغه ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
ډېر ښه. منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې و دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پرې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زمونږ قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغیر او امن که نن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاء الله اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډېر پر امید دی اوس او ډېر خوشحاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهیدي ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما هغه یو شعر هم داسې وو که نه چې یاره نو داسې ده چې لکه که زما یو نظم وو چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل دی څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنګونو کې زلمي بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د کابل د سینو به بیلم او یمن سوره اوس که مې هم ولیده یمن سوره اوس به پې هم زړه بیلم
اخري پښتنه به منصور صاحب زما دی چې تاسو په لرو برې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلی یي آیا د اوسنۍ د شعر دا کوم یو بهیر چې روان دی دا ځوان ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دې نه مطمئن یي چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د برې پښتونخوا شاعرانو کې د برې پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ پکار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه کله مو جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالم اوس پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو لپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره به ته وي چې لکه ماله پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي ماله پښتو نه راځي دا ډېره بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه مونږ ته وایي ډېره مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دغه څه شعرونه
خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي د خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي ارمانی ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي د هغوی له فکري غښتلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي
زرپانه
پاچا او وزیر وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې. چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل: پاچا صاحب، دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل: بوزئ، دا بندې کړئ. زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان و ازمایي چې په لاس کې یې همغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل: پاچا صاحب، ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زندانی کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزیږیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام د غاسر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګاړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیرې اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسترر په خپل سر کې ترې خوخاوني کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي
او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره ومومي. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلی می وستل وی د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وی. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتو مزه. د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی لخپل حاله بی حال کړما. ما وی که خط پرانیزم بیا به وی څلی کلی. خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغي د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد څړیکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. پسپینه پانه د زلان زورو خدا انزور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو. خدا انزور
په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅات کو جوړو ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبا وسهم زما لارې ساري چې تبا وسهم زما لارې ساري
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com